سلامونه نن یک شنبه د سوار یغوی میاشت دویمه او د اپریل دروشته منیټه دا روانه خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډ خبرنو کوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان راونیسي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,930,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړېدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون د ښاغلي شنکر په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. پام کې ده چې د مې میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. د دغې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینی محمد څرګندونو زیاتې لانجې راوپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه بحث وشي. خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې پاړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه راوپارول. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به کې شتون ولري، نور هغه د کورنی کرکټ پیاوړي لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ په پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنسی سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه لري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وینده وایي روسیا د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 30 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې یو دولتي تلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې خو نور توضیحات یې ورنه کړل. د ایلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډلهییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه وویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړای شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته هغې ترنګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چین له فلیپین سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار ته لیوال دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چین د جنوب په لانجمن سمندرګي کې د چین د چلند له کبله د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. بلخوا فلیپین د امریکا له متحده ایالاتو سره خپلې پوځي همکاري زیاته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ په مانیلا کې له خپل فلیپیني سیال انریک مانالو سره خبرې وکړې او وروسته به د فلیپین له ولسمشر فریدینان مارکس سره وګوري. ولسمشر فریدینان به وروسته واشنگتن ته لاړ شي چې د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا او فلیپین ترمنځ د امنیتي اتحاد پیاوړتیا باید د چین امن او د قلمرو ګټو ته زیان ونه رسوي. ازادي راډیو ته غوږیاست. په روانه خبرونه کې به واورئ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغې چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نه شي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نه شي.
جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
په دې خبري مجله کې د اختر اړوند راپورونه هم درته لرو. د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیز ګډ مسؤلیت لري. د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نه شي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نه شي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام ورسره ګډوډ شو. سوداګر وایي تر هغو چې په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام عادي حالت راګرځېدلی نه وي، دوی په خلاص مټ تجارت نه شي کولی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم څه باندې شل میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو د افغانستان د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې د افغانستان رواني سیاسي ستونزې حل نشي، د سوداګرۍ پر لاره پراته خنډونه هم نشي لرې کېدی. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوي دي.
وضعیت خورست خورست بانده تجارتی لی هست بانده خکی گی او تا ستونز چوی اغاستونز ده حال دو پا حالت که دی، اما جدی او اساسی ستونز داده چه ترسو اساسی مسائل حل نشی، سیاسی مسائل حل نشی، ده دنیا سره خصوصا ده بانکونو آزادی را نشی، بانک پر اسمت اونو پیجندل شی، نو تجارت کی او تا مشکلات شتا ده.
شغله علی کوزای وای ځینې هیوادونه د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله افغان سوداګرو ته په اسانۍ ویزی نه ورکوي او له افغانستانه نورو هیوادونو یا هم له نورو هیوادونو افغانستان ته د پیسو انتقالات له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علی کوزای وای له ستونزو سره سره چیر کال له ایرانه د وارداتو اندازه زیاته وه.
تیر کال مو زیادترین واردات د ایران سو او کمترین صادرات مو ایران ته، او هم سکال تقریبا د یو څه کم یو میلیارد ډالرو په ارزښت باندې واردات دي د پاکستان سره، او د یو میلیارد نه زیات صادرات دي د پاکستان سره، او تیر کال د دې نه یو 15% کم واردات د ایران نه ډیر دي او صادرات مو ته کم دي، 1.5 میلیونه په اندازه باندې دي، او پاکستان سم صادرات او واردات یو شانته دي.
ځینې سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي د دوی پیسې د افغانستان په بانکونو کې بندې پاتې دي چې هر اونۍ د لږې اندازې پیسو د ایستلو اجازه لري. یو سوداګر د نوم د نشوولو په شرط ویلي په اونۍ کې 1500 امریکایي ډالر ایستلی شي، حال دا چې لګښت یې په اونۍ کې له 300 تر 500 ډالرو دی. د طالبانو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. ګڼو افغان پانګوالو او سوداګرو د روانو ستونزو له کبله خپلې پانګې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لیږدولې دي. په لیندۍ یا قوس میاشت کې ایراني چارواکو ویلي وو یوازې په مشهد ښار کې د افغانانو په مشۍ 1600 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی شتمنۍ 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلی چې ورسره د افغانستان اقتصادي نظام ګډوډ شوی او د لګول شویو محدودیتونو له کبله په تجارت کې د ښځو ونډه هم کمه شوې ده.
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي، د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختم نه شي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اروپا ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشی کړي. په دې اړه په خپور شوې پریکړه لیک کې چې له یاد پارلمان نه له 500 په زیاتو رایو تصویب شوی، له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو یې غوښتنه شوې چې په دې اړه په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشارونه راوړي. جزئیات ته نرګس مومند په راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو د برخې د نیول شوي فعال متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي سترګې پر لار و چې ورور به د اختر لپاره خوشی شي، خو په خبرې داسې ونه شول. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي، اختر ته زما کورنۍ ملګري او تر ډیره افغانان او هم د بشري حقونو فعالان منتظر و چې متی الله ویسا به راخلاص شي. د انتظار زما کورنۍ او په ځانګړي ډول زما مور سخته پریشانه کړه، خو بیا هم هیله کوم چې هغه د ورځو کې آزاد کړي. د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا د دوی له کوره ونیول شو. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د نوموړي له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو ویسا د نظام ضد او غیر قانوني کړنو له امله نیول شوی، هغه ادعا چې کورنۍ ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروپایي ټولنې پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې په 1509 رایو تصویب شوي د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي. په پریکړه کې له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو څخه یې غوښتنه شوې چې په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي تر څو ټول په خپل سر توقیف شوي کسان خوشي کړي او همدارنګه د هغو افغان ډلو ملاتړ زیات کړي چې د ښځو او نجونو د زده کړو زمینه برابروي. طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي وتړلې او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتاګ هم راوګرځولې. د طالبانو حکومت لبنده خوشی شوی د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې خپل درې خويندو سره څلويخت ورځې په بند کې ووای، نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې نیول شوی کسان ژر تر ژره خوشی شي. نوموړي وایي
متاسفانه گروه تروریستی طالب ها
له بعد من غچه دید کسان در طالبان و پر زندان و نقیدی خموک طالب نه مخاطب کهو در پده معنی دهی چه دوی مشروعیت لری خموک در کار نکهو تر طول مهم بشری حقونون هزو ندی چه اعتراضو نولری او پر طالبان و بندی فشارو نراوری چه پا خود سر تو گرد بندی که دل مخوانی سی او هر کسان چه در طالبان و پر زندان که دی حقوی آزادن دی
آزاد بسازن.
دیادوانی دی چې در دې مخکې هم پر وار وار د نړیوالو لخوا د طالبانو په حکومت غږ شوی چې د متی الله ویسا په ګډون ټول هغه فعالان له بنده خوشې کړي چې له کوم جرم پرته د دوی لخوا نیول شوي دي. د متی الله ویسا تر څنګ کاظم امینی، مرتضی بهبودی، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی، د بیلابیلو برخو نور هغه فعالان دي چې دا مهال هم د طالبانو په بند کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتل چې کابل ځینی اوسیدونکو د ترانسپورتي خدماتو لکه مخته شکایت کوي او وايي د ټکسي موټرو د لوړو کرایو لامل نشي کولای په اختر کې د خپلوانو کورونو ته لاړ شي. دوی وايي کله د اختر په ورځو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د بسونو تګ راتګ ډیر شي، هغه خلک چې د ټکسي د کرایې وس لري و به کولای شي چې له بسونو څخه په استفادې د خپلوانو کورونو ته ورشي. خو د طالبانو حکومت د ملي بس د دولتي تصدۍ رئیس عبدالولي صدبیا ادعا کوي چې د اختر د ورځو لپاره دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په کافی اندازه د بسونو تګ راتګ ډیر کړی. په دې اړه راپور د کابل د یوې اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
دیش ماشومانو ته زورې کم، کور ته زورې کم، میړه ته زورې کم، میړه مې مریض ده.
رئیسانو میږي او په کابل ښار کې له ناروغ خاوند او درې اولادونو سره ژوند کوي. رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د اقتصادي ستونزو له امله اختر ته هیڅ تیاری نه و کړی او تر څنګ یې د ټکسي او نورو لینی موټرو د لوړو کرایو له امله دوه ورځې کېږي چې په کور کې ناسته ده. فیصل د کابل بل اوسیدونکی دی چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر په ورځو کې غواړي په هغو موټرو کې د خپلوانو کورونو ته لاړ شي چې کرایې ټیټې وي. فریدا چې په کابل کې اوسیږي او ښوونکي دوایي د طالبانو حکومت باید د اختر په ورځو کې د ترانسپورتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ملي بسونو فعالیت ډیر کړی وایي.
زه یو ښوونکی یم او 8000 افغانۍ معاش لرم. که د خپلوانو کورونو ته لاړه نشم هم یوه ستونزه ده، په ځانګړې توګه د پلار، مور، خویندو او ورونو کورونو ته، خو کرایه اوس ډېرې لوړې دي.
موټر بسیار قیمت است.
خود طالبان حکومت ته ملي بس ته صدای رئیس عبدالولی صد ازادي راډیو ته وویل دوی کافی بسونه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې فعال کړي چې خلک ګټه ترې واخلي.
موږ په دې خاطر چې د بسونو چلوونکي وکولای شي د خلکو د خدمت ترڅنګ له خپلو کورنیو سره هم اختر ونمانځي د شفتونو په ډول تنظیم کړي دي. وسایط کم نه دي، موږ خدمتونه په همدې ډول وړاندې کوو.
نوموړی زیاتوي چې دا مهال یو سلو شپېته بسونه په کابل ښار کې فعال دي چې د اختر په ورځو کې هم خلک ګټه ترې اخیستلی شي. خو خلک بیا وایي چې د کابل ښار نفوس ته په کتو چې تر 5 میلیونه ډېر خلک پکې ژوند کوي، په دې اندازه بسونه کافي نه دي او د طالبانو حکومت باید په ښار کې د بسونو شمېر ډېر کړي. په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیځ ګډ مسولیت لري. لولا دی سیلوا پرون په پرتګال کې وویل غواړي داسې لارې پیدا کړي چې مسکو او کیف ته مذاکرې میز ته راولي. په همدې حال کې روسیې له مسکو څخه د 10 جرمني ډیپلوماتانو د اخراج خبر هم ورکړی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د برازیل او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکېچ روان دی، د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا د سلوا پرون شنبه پرتګال ته لاړ. د برازیل او غربي متحدانو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د برازیل رهبر د تېرې اونۍ په وروستیو کې وویل د اوکراین د جګړې پر وړاندې کیف او لویدیز ګډ مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین او روسیې د جګړې پرېکړه وکړه او ادعا یې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې ته لمن وهي. د برازیل د جمهور رئیس دې څرګندونو بیا لانجې راولاړې کړې. لولا د سلوا د روانې میاشتې په لومړیو کې هم په دې وړاندیز سره چې اوکراین باید کریمیا ټاپو وزمه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې لاندې کړې روسیې ته وسپاري او په دې ډول جګړې ته د پای ټکی کېږدي، اوکراین، واشنگټن او اروپایي ټولنه په غوسه کړل. د برازیل جمهور رئیس لولا د سلوا پرون شنبه په لیسبون کې د پرتګال له جمهور رئیس مارسو ریبلو د سوزا سره ګډ خبري کانفرنس ته په خبرو کې له امریکا او اروپایي ټولنې وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو ورکولو ډډه وکړي، ځکه د ده په خبره دا کار جګړه لا پسې اوږدوي.
نه غواړم چاته قناعت ورکړم، یوازې غواړم یوه لاره پیدا کړم چې دواړه لوري د مذاکرو میز ته راولم. دا پخوا هم ناممکن ښکارېدل، خو په دویمه نړیواله جګړه کې دا کار وسو. داسې نه برېښېدل چې دوی دې خبرې وکړي، خو دوی خبرې وکړي. ضرور نه ده چې د سولې ترلاسه کولو لپاره نړۍ نابوده کړو. دا جګړه باید نه وای پیل سوې، روسیې باید حمله نه وای کړې، خو حمله یې وکړه.
د برازیل جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وویل په دې پوهیږي چې ازمکنۍ بشپړتیا څه معنی لري او ټول پوهیږي چې روسیې اشتباه کړې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو په مصوبو کې دا اقدام غندل شوی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پیل شوی او لا هم دوام لري. په وروستیو کې د اوکراین له ختیځ د سختو نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په لړ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون وویل چې روسیې د جرمني څخه باندې 40 ډیپلوماټان اخراجي. روسیې د ریانویست دولتي اژانس په وینا تر دې مخکې جرمني له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماټانو د اخراج پریکړه کړې وه.
سکال د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو په دغو میله ځایونو کې د خوراکي توکو پلورونکي وایي د تیرو اخترونو په پرتله یې کاروبار کمرنګه دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د کندهار ښار د عیدګاه جاده په دغه سیمه کې هر کال د اختر په شپو ورځو کې زرګونه ځوانان بیلابیلې لوبې کوي او د اخترونو خوشحالي لمانځي. دغه میله ځایونو ته راغلي ځوانان وایي د جګړې له پای ته رسېدو سره د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته سوې.
احمد لامه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ یم. اوس راشوه سوي دلته د اختر میلو ته د کندهار ځوانان ټول راغلي میلو ته. څوک د توپکانو میلې کې، څوک غیږې باسي، څوک د هغې ناسي ګپه کوي، چای خوري. نه دی په دې اختر کې ګور نه دی رش زیات دی. د کوره راووځي نه، د کور د مشر زړه درپسې ختلی چې یا به پټا وسي یا به بل نامه باندې ګرځي. او اوس خو په خواښ بداره کم و چې نه مشر ترې ښوولې چې ویل ولدی نه پټا وسي.
المانم صدیق الله زر دان سوالی اند د میلو تر غلم شش زوانه نغلی دي او مشغیر دي سل کریم شاګی جنگی مرکم
مانم سر احمد د پنجوایي ولسوالي سره غلم په ډیر غلنج منه د اختر دی میله او د غړي پخوا نه مو سر مو پلیسيان دي منګر نور چې د اختر ښه خوشالي د شتبانه منه ګرځي پخوا شمه نه بندرونه او د غي او څل دي منه شکونه ډیر و
بلخوا د کندهار شهر په میله ځایونو کې د خوراکي توکو پلورونکو وایي سش کال کاروبار کم رنګ دی د دوی په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ځوانان د تیر په ډول سوداوي نه کوي
زما نوم سیر احمد دی د یفه جاده کې د مستانه په لده خرڅوم خو به معنا غش به ډیر وو خواري ډیره ښه خواري پروتله اوس میله راشونه کم سوي چې داس خاص راش نسته لکه پخوا چې ودلې کم دغه دا جاده وو پخوا ډیر زیات خلک داله ته ور ډیره ښه میله ور ډیره ښه خواري پروتله اوس د پخوا بر کم راش دونی نسته
زما نوم نکبلا دی زل د جاده کې ګاډي کوم چې بس خرڅوم بلا شری شکر خو د پخوا بر کم راش کښ نسته پخوا خو به ډیر رش ډیر البوا گئی بجنګ دی اوس خو ناغه کسی نستا گئی بنجی مخبل را وڑی وی ول می خرڅو
د کندهار شهر په ګډون دغه ولایت په شاولی کوټ ارغنداب خاکریز ډاند میوان د مان او سپین بل کلسوالی کې ځوانان د اختر په ورځ کې د غیژنیونی خوسی دورنخت او نور بلابلی دودیزلو دی کوي دغه راز یو شمیر نور ځوانان بیا د هیواد شمالي ولایتونو ته سفرونه کوي
شهر د کندهار وای په جاده کې اترونه وای شما اجلسونه وای زینی پنجوائی تگا انگوش نباغو نوائی ارخوات سیرو نوائی زینی پنجوائی تگا انگوش نباغو نوائی ارخوات سیرو نوائی دکا مکاسا وائی دو بوئی شرحار وائی شاد کندهار وائی
کندهار څخه مو د اختر په اړه راپور درلود چې هلته په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو بیا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې کاروبار کمرنګه دی په غزنی کې بیا د دې ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال اقتصادي وضعیت خراب شوی خو بیا هم خوشحاله دي چې په دې اختر کې په ښار کې ښه په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري دوی وایي خو ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت یې د اختر خوشحالي محدوده کړې دوی اوس غوښتنه کوي چې د هر ډول خوشحالۍ د لمانځلو اجازه ورکړل شي په تاریخي لحاظ غزنی یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته به په اخترونو کې زیاتې میلې کېدې په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډیری ماشومان زلمیان او ځوانان سره راټول دي که څه هم دلته د پخوانیو اخترونو په څیر نه ډول او نه هم اتڼ نسته خو دغه کسان کله کله پټې ښکاره هګۍ جنګوي دغه کسان وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال اقتصادي وضع خرابه سوې ده خو بیا هم خوشحاله په دې دي چې په اختر کې په ښار کې ښه په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري دوی وایي پخوا په اخترونو کې به د وسلوالو بریدونو چاودنو او نورو ډول ډول پیښو ویره ورسره وه شاوخوا 25 کلن واحدالله هم دلته راغلی دی واحدالله غوښتنه کوي په سږني اختر کې امن دی خدای ته دي د هر ډول خوشحالۍ لمانځلو ازادي ورکړل سي
موږ دلته راغلي یو کولای سو چې د اختر شپې دي نو دلته کله دیواګۍ کله پټ کله ښکاره جنګوو نو تر پوځ ډېره مونده نه ټوکس نه جنګ شته نه چودنې شته
دغه کسان وایي د طالبانو حکومت نور هم د خلکو د ژوند خوندي ساتلو او امنیت په ټینګولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي نصرالدین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اختر خو انشاءالله ښه اختر ده خو هګې ماګې خو نشته نو امن شته انشاءالله نه چاودنې شته نه ویستل شته نور انشاءالله څه مشکل نشته غلا املاوې نشته هګې ماګې وایو پټه جنګوو نور میلې هم داسې نشته نو موږ د طالبانو دا غوښتنه لرو چې نور هم دغسې امن راولي دغه مشکلاتونه سره حل کړي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی لامونیه قمندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې خلکو ته د ټینګ امنیت ډاډ ورکول سوی دی. په تاریخي لحاظ غزنی یو له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته به په اخترونو کې زیاتې میلې کېدې. کلونه وړاندې به د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په میری بازار کې د سړو او ښځو جلا جلا ډېرې سترې میلې جوړېدې چې د غزنی تر څنګ به له څنګلورو زابل پکتیا پکتیکا لوګر میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو څخه به یې خلک نندارې ته راتلل، خو اوس نسته. دلته به ډولونه او اتڼ نه وو، سانګې به وهل کېدې او ډېری نورې ملي او سیمه ییزې لوبې به ترسره کېدې.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکی اوس موږ همکار راوروي.
لا کانادا خبریدونکي تورنټو سټار او رسپانا په یو مطلب کې لیکي، یو شمېر هغه افغانان چې په کابل کې د کانادا د حکومت لپاره کار کاوه، وروسته له هغې د کانادا یوې فدرال محکمې ته عرض شول چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال پروسه د اوتاوا له لوري بې دلیله وځنډېده. په مطلب کې لولو، په دې افغانانو کې په کابل کې د کاناډا د سفارت د یو امنیتي ساتونکي چې یوه لسیزه یې له دې سفارت سره کار کړی و، په ګډون د یو حقوقي شرکت هغه څلورویشت کارکوونکي هم شامل دي چې د 2021 کال په اوړي او مني کې په ګډه د کاناډا د کډوالو ځانګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه استولي و. ورځپاڼه وړاندې لیکي، دغه افغانان چې د کاناډا د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام په ټولو شرایطو برابر دي، د طالبانو لخوا دوی او کورنیو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو له کبله په افغانستان او یا هم په دریم هیواد کې پټ شوي دي. د افغانانو د دې ډلې یو مدافع وکیل مورین سیلیکاف د جمعې په ورځ وویل، دغو کسانو څو نور ایمیلونه هم ولیږل او د دوی په استازیتوب ځینو کسانو په سلهاوو ځلې دا ټلیفون له لارې اړیکې هم ونیولې، خو تر اوسه یې هم سم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40,000 افغانان به د هیواد ته انتقال کړي. دوه اونۍ وړاندې د افغان کډوالو یوه الوتکه د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د کاناډا د کډوالو وزارت ویلي وو چې د دې کسانو په انتقال سره کاناډا ته د نوو ورغلو افغانانو شمیر 10,000 ته ورسېده. په هغه لیکنه کې چې ایرو ایشیا ریویو خپرونې پرون خپره کړې لولو، د افغانستان له ګاونډیانو سره د طالبانو اړیکو په نړیواله کچه ډېره پاملرنه ور اړولې ده. په مطلب کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې هغې ناستې ته چې د اپریل میاشتې په 14 وشوه، اشاره شوې چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون کړی و. د دې ناستې په اعلامیه کې د افغانستان له خاورې څخه د احتمالي ترهګرۍ د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. په همدې حال کې په جاپان کې د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې د منځنۍ آسیا په اړه یو بشپړه برخه پکې شامله وه، په سیمه کې د افغانستان د وضعیت بې ثباته کوونکي اغېز باندې ټینګار شوی و. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې راغلی، د منځنۍ آسیا په اړه د جیوو ډلې اعلامیه بې مخینی نه ده، خو غیر معمول ده او دا ښیي چې په سیمه کې وضعیت څومره کړکېچن دی. په مطلب کې وړاندې وایو، وخت د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته د کابل او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې د پیچلتیا، سختۍ او جوړجاړي یو ترکیب دی. تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د طالبانو له حکومت سره د تعامل جلا لارې نیولې دي. هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه، د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د رسمیت پیژندلو یو له اساسي شرطونو څخه دی.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. تاسو ته نازنین رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وي. غوښتنه مې له ټولو افغانانو ده، دا هغه وګړي چې ناچاره وي او اقتصادي کمزوری وي، د په اختر خوښۍ کې د هغوی له ځان سره شریک کړي او هغوی دې هم نه هېروي او هڅه دې وکړي چې له هغوی سره دې مرسته وکړي څومره چې کولی شي، ځکه تاسو ته واضح نه چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده. نو په کار دار چې مسلمانان په هیڅ مخبل وجبه تر سره کو.
سلامونه نیک خلې خوږه احترامات د آزادې رادیو ټولو همکارانو او د آزادې رادیو ټولو اوریدونکو ته. کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي. خدای دې وکړي چې دغه اختر په هیواد کې د سولې، ثبات او امن اختر واوسیږي.
سلام علیکم ورحمت الله. د آزادۍ راډیو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم. روژې او لمنځونه، اطاعت او عبادت هم خدای دې الله پاک په دربار کې قبول او منظور وګرځوه.
سلامونه او احترامات د آزادۍ راډیو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم. د سلام نه بعد زه ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم، خصوصا خپلو هیوادوالو ته. خدای